رزوان مراد باشید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روانه خبرونه کې په تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې په باب راپورونه او مطالبه اوري. دا هم اوري چې په هلمند کې ځوانانو په همغه ځای کې چې په لشکرګاه کې 14 زیات کسان وشل خیمه درولې وای چې تر هغې به دغلته وي تر څو چې طالبان سولې ته مخه نه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. د ازبکستان پایتخت تاشکند نن د افغانستان په اړه د یو نړیوالې غونډې کوربه دی. په جوزجان ولایت کې پرون د وسلوالو طالبانو یو قومندان وچل شوی دی او د سعودي عربستان هوایي ځواک تېره شپه هغه ول لرې وټن ویشتونکي توغندي په هوا کې له منځه یوړل چې د یمنی یاغیانو لخوا ویشتل شوي و. د خبرونو تفصیل. نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یو دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. د سولې پروسه او سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ د دې غونډې د بحث موضوعګانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخلي چې په نورو مهمو مسایلو سربیره به د افغان حکومت د سولې وروستۍ طرحه هم یاده کړي. د ازبکستان د ولسمشر وایند په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزایف به له خپل افغان سیال اشرف غنی سره کانفرنس ته وینا وکړي. هغه ویلي ولسمشر سربیر د افغان ولسمشر سربیر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال توماس شانون د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګریني د روسیې ترکیه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې کانفرنس مهم ګډونوال دي. په جوزجان ولایت کې پرون د وسلوالو طالبانو یو قومندان وشل شوی دی. د جوزجان د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا نواب په نوم د وسلوالو قومندان پرون مازیګر په پولیسو باندې تر یو ناکامه کمین وروسته وشل شو. ښاغلي خاشي وویل چې د هغه دوه ملګري ټپیان دي او پاتې 15 کسان له سیمې په تیښته بریالي شوي دي. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د خپل یوه ملګري وشل کېدل او دوه نورو ټپي کېدل تایید کړی دی. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوی پړاو اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د غوراوی سیالیو په پایلوبه کې پرون یک شنبه ویسټ انډیز ته ماته ورکړه او وکړه شول چې د لسو لوبډلو ترمنځ د پیل شوي ټورنمنټ اتلولي خپله کړي. په دې لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ او د ویسټ انډیز لوبډلې له 204 ډیرو منډو ته پرېنښوده. په ځواب کې افغان ټیم د هدف په څلوېښتو اورونو کې پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدي 4 منډې جوړې کړې.
My form is coming is the right time because my team is need to my
شهزاد وی په یو حساس وخت کې زخلو بیګم ما دوه ورسته لوبې ډېرې ښې تر سره کړې. لومړی مونږ نړیوال جام ته وتلو او اوس د اتل شو. زه په خپلو ملګرو ویاړم. افغان بالرانو مجیب رحمان 4 وکټې، ګلبدین نایب 2 وکټې، شرفالدین راشد خان او دولت زدران یوه وکټه واخیسته. د سعودي عربستان هوایي ځواک تېره شپه هغه ول لرې واټن ویشتونکي توغندي په هوا کې له منځه یوړل چې د یمنی یاغیانو لخوا ویشتل شوي و. دا خبره د سعودي عربستان خبري اشانس ال خبریه د دې هیواد د پوسټ په حواله کړې ده. په دې راکټي بریدونو کې لږ تر لږه د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو راپورونه خپاره شوي دي. چارواکو ویلي دي چې مرګ ژوبله پر ریاض ښار د ویشتل شوي میزایل د پرچو د لوېدو له امله رامنځته شوې ده. د یمن حوثي یاغیانو ویلي دي میزایلو د ریاض نړیوال هوایي ډګر په نښه کړ. سعودي عربستان تر دې مخکې ایران تورن کړی دی چې حوثي یاغیانو ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکړی دي، سره له دې چې امریکا او سعودي عربستان شواهد وړاندې کړي دي چې دا توغندي ایراني دي، خو تهران بیا دا ردوي چې ګواکې حوثیانو ته دوی توغندي ورکړی دي. راپور نوې د روسیې په سایبریا کې په یو پلورنځای کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 کسان وشل شوي او 4 نور ژوبل دي. اور د کیمیروفو په ښار کې چې له مسکو څخه 3000 کیلومتره لرې واټن لري لګېدلی دی او د ژغورنې ډلې لا هم د خلکو د ژغورلو هڅه کوي. د کیمیروفو ښار د بیړنۍ حالاتو د ادارې مرستیال بوریس دیدیوخین وویل تر اوسه 10 مړي راوستل شوي چې په وینا یې پیژندنه سخته ده. د هغه په خبره په دې پیښه کې په مړو کې 9 ماشومان هم هم شامل دي. تاس خبری آژانس بیا وایي چې د اور لګېدنې په پیښه کې 140 ماشومان لا درک دي. د اور لګېدنې علت لا معلوم نه دی او چارواکي وایي پلټنې پیل کړې دي. او خلکو پرون په ترکمنستان کې په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیسته. که څه هم خلکو ته حق ورکړ شوی و چې د خوښې وړ کاندیدانو ته رایه ورکړي، خو ټول کاندیدان بیا د ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف وفاداره خلک دي. د ولسمشر 46 کلن زوی سردار بردی محمدوف د دې ټاکنو یو مشهور کاندید دی. ډېرو کارپوهانو ویلي چې سردار به د ترکمنستان راتلونکی جمهور رئیس وي. رسمي شمیرو ښودله چې 92% خلکو رایه ورکړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په تاشکند کې نن د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي چې پکې د افغانستان د سولې د پروسې او د سیمې د امنیتي همکاریو په باب خبرې کیږي. د چارو کارپوهان وایي دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده.
نو فکر کوم چې تاشکند دغه کانفرنس ډېر زیات مهم دی. باور لرم چې پایلې به هغه شان وي چې د افغانستان حکومت تقاضا لري.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او هلمند ته ځو چېرته چې په لښکرګاه ښار کې د وروستۍ 14 په ځای کې ځوانانو خیمه وهلې ده او وایي چې طالبان به سولې ته وهڅوي.
نور بستی نور ستړیو دغه د تاسو اورې روزانه پاتېهي دي، روزانه تابوتونه دي، روزانه وژنې دي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه ده. د سولې پروسه او سیمه ییزې امنیتي همکارۍ د دې کانفرنس د بحث موضوعګانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخلي چې په نورو مهمو مسایلو سربیره به د افغانستان د حکومت د سولې وروستۍ طرحه هم په خپله وینا کې ادا کړي. سفیلا سنگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
د افغانستان په اړه په تاشکند کې نړیواله غونډه د سولې په پروسې او سیمهیزو او امنیتي همکاریو متمرکزه ده. د ازبکستان د ولسمشر ویاند کامل علم جانوف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به له خپل افغان سیال اشرف غنی سره کنفرانس ته وینا وکړي. ښاغلی علم جانوف په افغان ولسمشر سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال توماس شانن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی، د روسیې، ترکیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې کانفرنس مهم ګډونوال یاد کړي دي. د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند د ورځنی کانفرنس داسې وخت ترسره کیږي چې د فبروري 28 د کابل د پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړه او افغان ولسمشر اشرف غنی هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د همدغو وړاندیزونو په سر تخنیکي بحث او پریکړې کیږي او هیله ده چې ګډونوال د افغان سولې له پروسې لا زیاته همکاري څرګنده کړي. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل
مونږ د کانفرنس نه توقع لرو ځکه چې ډېر لوړ پورې حیاتونه د منطقې او نړیوالو سطحه نه راغلی به یو انشاءالله. هیلمند یو چې ښه قوي په کلکه بیا هم له تر وکړي د افغانستان د سولې پروسې بل د شکه د کابل دوم بهیر کانفرنس په ازبکستان کانفرنس کې تعقیب کیږي او بیا هم تخنیکی بحث کیږي ورباندې او سیاسي تصمیمونه نیول کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاشکند په کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشي او نړیوال به یو ځل بیا په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې، پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون د څه باندې 10 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. افغان لیکوال او د نړیوالو سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د تاشکند کانفرنس د ډیرو مسایلو د څېړلو فرصت برابروي او افغان حکومت باید افغان سوله د نورو په ګټو پورې تړلې وبولي.
د تاشکن د کانفرنس د ګډونوالو د ترکیب په لحاظ باندې د تړین دی. دلته روسیا د افغانستان له حالات ویره لري، امریکا د خپل ناکامۍ نه په تشویش کې دی، پر پاکستان باندې د افغانستان د جګړې تور دی، او په عین زمان کې چین په اقتصادي مسایلو کې دخلېدو هیله لري. نو د دغه هیوادونو ګډون په خپل ذات کې د دې زمینه برابرې یو هیوادونه هیوادونه د یو بل په وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي، بعضې هیوادونو باندې کم تور چې دی دغه تور د سپیناوي لپاره فرصت پیدا.
افغان حکومت وایي د تاشکند په کانفرنس کې د کابل د پروسې پریکړې تعقیبوي. د حکومت یوې سرچینې وویل له ازبکستان سره به د ملګرتیا په دغه نوي باب کې د اړوند مسایلو د ښه څېړلو لپاره دایمي کمیټې جوړې شي. د تاشکند په کانفرنس کې به په پای کې د افغان سولې او سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ په اړه د څېړل شویو مسایلو یوه اعلامیه هم صادره شي.
و امریدل چینن په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. افغان کارپوهان وی د امریکا، روسیې، چین او پاکستان حضور په دې کانفرنس کې د ډیرو مسایلو د څېړلو فرصت برابروي. له افغان لیکوالو د نړیوالو سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم سره زموږ همکار سیفی الله سنگزی مرکه کړې ده، او په سر کې ترې همدا پوښتنه کړې ده چې د ازبکستان په قربتوب دا کانفرنس به څومره د افغان حکومت د سولې په دریس مثبت اغیز وکړي. نوموړی وایي
د تاشکند دغه ناسته په درې لحاظو باندې ډېر زیاته مهمه ده. یو دا چې په ډېر حساس وخت کې او داسې زمانی شرایطو کې رامنځته کېږي چې موږ ور د مخه طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی دی، او دلته حد اقل باید د سیمې د هېوادونو ترمنځ یو جوړجاړی وشي، تفاهم وشي. دویم، د کانفرنس د ګډونوالو د ترکیب په لحاظ باندې ډېر زیات اړین دی. دلته روسیا د افغانستان له حالاتو ویره لري، امریکا د خپلې ناکامۍ نه په تشویش کې دی، پر پاکستان باندې د افغانستان د جګړې تور دی، او په عین زمان کې چین په اقتصادي مسایلو کې دخلېدو هیله لري، او داسې نور هیوادونه دي. نو د دغه هیوادونو ګډون په خپل ذات کې د دې زمینه برابرې یو هیوادونه هیوادونه د یو بل په وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي، بعضې هیوادونو باندې کم تور چې دی دغه تور د سپیناوي لپاره فرصت پیدا کړي، او د افغانستان حکومت حد اقل د افغانستان د سولې د حساسیت مسله ټول نړیوالو ته ووایي. د فکر کوم چې په دغه دوو دریو ځانګړتیاو باندې تاشکند دغه کانفرنس ډېر زیات مهم دی. باور لرم چې پایلې به هغه شان وي چې د افغانستان حکومت تقاضا لري. ډېر مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت له منطقه ډېر کار واخلي. دلته باید نه ډېر عاطفي بحث وشي او نه هم جدي. دلته باید افغانستان قضیه نړیوالو ته داسې څرګنده شي چې په افغانستان کې د جګړې نور اور تداوم پیدا کول په خپل ذات کې د هغوی په کورونو کې د اور د پیدا کېدو د سوځولو معنی لري. نو د افغانستان قضیه باید یوازې د افغانستان د صلح او ثبات او د سوکالۍ په محدوده کې بحث نه شي، بلکې د افغانستان قضیه باید د جهانیانو او هغه هیوادونو چې په افغانستان کې شامل دي د هغوی پر ګټو پورې وتړل شي، تر څو هغوی تشویق شي چې د افغانستان جګړه نور اوږده نه شي، بلکې یو سوله ییز حل ورته پیدا شي.
یو اندېښنه شته چې په دې غونډه کې خو د طالبانو استازي نشته، د دوی مسله به څنګه کېږي؟ د دوی دریز معلوم دی، د امریکا سره خبرې غواړي، که څه هم چې په د افغان سولې په اړه باندې ډېر منفي او رد نظر تر اوسه پورې نه دی څرګند کړی.
زه د افغانستان د جګړې فکتور یا دلایل پر درې برخو باندې ویشم. یو په کور دننه د اختلافات وجود دی، دلته د فساد موجودیت او د قانون حاکمیت دی. دویم، په سیمه کې د سیمې د هیوادونو مختلف تعبیر د افغانستان د جګړې، او دریم، د نړیوالې ټولنې ترمنځ د ابهامات وجود دی چې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه درلودل. که موږ د افغانستان قضیه یا د افغانستان کورنی فکتور شاته وګرځو، دوه اساسي مسایل دي چې هغه د سیمې د هیوادونو چې یا په مستقیم ډول او یا هم په غیر مستقیم ډول د افغانستان جګړه تمویل کول، او تر نن حده پورې په دوی تیر شپږ کلونو کې د جګړې د امکاناتو د وجود په لحاظ باندې جګړه دونه متداوم شوه. دویمه اساسي مسله د نړیوالې ټولنې پر خپل ځان باندې، پر خپل قوت باندې، ټوپک باندې غرور مسله وه، او د افغانستان قضیه ډېره بابي د نیولو. نو کله ک موږ د تاشکند کانفرنس د اجنډا په لحاظ باندې، او یا هم د کیفیت په لحاظ باندې، او یا هم د ترکیب په لحاظ باندې بحث کوو، دلته د بحث موضوع یا د اجنډا موضوع د لویو هیوادونو یا د لویو قوتونو ترمنځ د تفاهم وجود دی، همدارنګه د هغه میکانیزم د رامنځته کولو چې هر هیواد په ځان لورای وګوري، د داسې هندارې او میکانیزم وجود دی. نو اړتیا نشته ده چې طالبان په دغه مبحث کې یا د دغه کانفرنس چې روارد مخه اجنډا د هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي ایجاد او تفاهم ایجاد په هغه کې برخه واخلي. نو اصلا د طالبانو ته حضور مسله ته مطرح نه ده، که څه هم د انډونیزیا په کانفرنس کې معاهده لومندو چې طالبانو استازولي بدل ته اوسې کال ته د افغانستان جګړې بحثو د قرآن او حدیث او د دنیا احکامو په محدوده کې اول کله چې تاشکن کانفرنس دی په دې کې نو د دنیا بحث دی، په دې کې د دنیا ترمنځ د شکلو شکایتونو ګیلو بحث دی، نو طالبان ته فکر کوم چې اوس اړتیا نشته.
د کابل پروسې طرحه چې د ولسمشر لخوا وړاندې شوه په دغه کانفرنس کې باتمن څیړل کیږي، داسې ګنجایش به ولري چې ځینې وړاندیزونه پکې راشي دغو سیمه ییزو لوبو دریځونو سیاستونو ته په کتو؟
د ولسمشر غنی وړاندیزونه ډېر زرین وړاندیزونه دي، له دې غوره وړاندیزونه نه چاکړي دي. نو په توګه کې زه چې کله د صلحې بحث کوم په درې مرحلو باندې وشم، یو د نیت مسله ده، بل د الفاظو مسله ده، بل د عمل مسله ده. نیت د هغوی سره خپل دی، د حکومت سره الفاظ ډیر ښکلي وړاندیزونه یې ډیر ښکلي وو، دا چې اوس په عمل کې پیدا کیږي که نه، دا اصلا د طالبانو د اقداماتو پورې اړه لري. زه باور لرم چې بیا هم روسیا او چین د افغانستان له حالاتو ځکه اندېښمنه ده چې دلته که طالب سره صلح کیږي هم بیا د ثبات مسله د سوال سره مخ ده. نو فکر کوم چې دغه میکانیزم یا د پروسی په کیفیت کې د بدلون خبره به حتمن کیږي تر څو د صلح سره ثبات هم راشي، او هغه خطرات چې روسیې فکر کوي چې هغوی ته متصوره ده، د هغوی د مخنیوي لپاره به هم پر بحث کیږي. ولې دا به راتلونکي ثابته کړي چې ګواکې د افغانستان د صلح سره ثبات هم سیمې او نړۍ او افغانستان ته راځي که نه.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه د نننۍ غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ، د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي انتظار خادم څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدې. اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره او د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي په پوهنې وزارت کې پراخ فساد د دې لامل شوی دی چې زیات شمیر ښوونځي بې ودانۍ پاتې شي. د ولسي جرګې غړي نادرخان کټوازي چې تېر کال د ولسمشر په حکم د پوهنې په وزارت کې د فساد موضوع څېړلې، وایي په ډېریو سیمو کې خیالي ښوونځي جوړ شوي او پیسې هیفومل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا فساد ردوي، خو وایي دغه وزارت ته کله هم دومره امکانات نه دي ورکړ شوي چې خپل ستونزې راټولې او ښوونځیو ته معیاري ودانۍ جوړې کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت سږکال په ټوله کې پوهنې سیستم او د ښوونځیو ودانیو ته د جدي پاملرنې خبره کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په دغه هیواد کې د اکثرو ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه له پراخ فساد سره تړلې ده. په ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د پلاوي مشر چې ولسمشر محمد اشرف غني په پوهنې وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره ټاکلی و، وایي په ډېرو سیمو کې خیالي ښوونځي جوړ شوي او پیسې یې هیفومل شوي دي. نادر خان کټوازي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دې سیمو درته یایم چې ډېر داسې خیالي مکتبونه جوړ شوي دي چې هلته مقصد تعمیر نه ده جوړ شوی او تسلیم شوی ده. هلته رئیس د معارفور سره په جریان کې ده، یا والي یا قومي مشر یا وکیل، دغو ټولو په ګډه سره دغسې هغه کړی ده چې علي وزارت هغه راوړی ده چې دغه تعمیر جوړ شوی او هغه پیسې وتلې دي، مګر تعمیر بالکل جوړ شوی نه ده. که جوړ شوی ده هغه
ښاغلی کټوازی دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ په کابل کې د تعلیمي کال د پرانیستې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د 50% ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره وکړه. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د دوی څېړنې هم ښیي چې د پوهنې وزارت لخوا په اکثرو مواردو کې سرغړونې او ناغېړۍ شوې او له کارونو سمه څارنه نه ده شوې. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری ازادي راډیو ته ویل:
مو یک بررسی بسیار مجانبه انجام دادیم.
دوی مونږ په دې برخه کې ډېرې هر اړخیزې څېړنې وکړې چې د دې ټولو انتقادونو ترڅنګ مونږ سرغړونې، ناغېړۍ او ځینې نور موارد پیدا کړل. ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ د سړو سیمو لپاره د نوي تعلیمي کال د پرانیستو په مراسمو کې وویل: له ماشوم او معلم څخه غلا او د پوهنې په وزارت کې فساد د زغملو وړ نه دی. د پوهنې وزارت شمیرو له مخې په افغانستان کې 12,403 ښوونځي فعال دي چې لډلې څه باندې 9000 خونځي ودانۍ لري او پاتې بې سرپنا دي او یا هم زده کوونکو ته په خیمو کې درس ورکول کیږي. خو د نوي تعلیمي کال له پیل سره افغان حکومت ژمنه کړې چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د 6000 خونځیو لپاره نوي ودانۍ جوړې شي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا د خونځیو د ودانۍ د جوړولو لپاره سږ کال تاریخي بولي، خو په دې برخه کې فساد نه تاییدوي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل،
له دې سره سره چې په تیرو کلونو کې میلیونونه روپۍ راغلي، خو دا روپۍ په هیڅ برخه کې د افغانستان له اړتیاو سره سمې نه دي راغلي. یعنی تعداد د مشکلاتو زموږ دومره ډېر ده چې راغلي بودیجې ورته تکافو نه کوي. همدا لامل ده چې یوه واحده بودیجه، ځانګړې بودیجه، لکه اوس چې $200 میلیونه تعمیراتو ته ځانګړې شوي، دا موږ ته نه و راکړل شوي. په خاطر دې څومره هم چې د 100 یا 500 تعمیرونو لپاره هر کال راکړل شوي دي،
موږ له هغو نه ډېره ښه استفاده کړې او ودانۍ مو جوړې کړې. ښاغلی حق ملوی، سږ کال به افغانان هر ورځ یا لږ تر لږه هره اونۍ د یوه ښوونځي د پرانیستلو شاهدان وي. خو د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوزی وایي، د پوهنې وزارت دغه هدف ته هغه مهال رسېدلی شي چې د ښه څار تر څنګ یادې برخې ته ځانګړې شوې بودیجه په شفافیت سره ولګوي.
و بجی اته بجی او شل دقیقی ل نوری اس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
واشنگتن پوست ورسپارنه د طالبانو د پخوانی مشر په اړه په یو مطلب کې لیکي، اختر محمد منصور د 2014 میلادي کال په پسرلی کې دوبۍ ته تللی و چې هغه وخت د نیولو چانس له لاسه ووت. واشنگتن پوست لیکي، د اسپین ماڼۍ لوړ پوړو چارواکو هغه مهال دا معلومات چې منصور د 4 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی چې هم د ځان لپاره خرید وکړي او هم مرستې راټولې کړي ترلاسه کړي وو. په دوبۍ کې چې د سوداګرۍ لوی مرکز دی، د طالبانو د وخت د مشر پر راڅرګندېدو سره د دې ښه چانس رامنځته شوی و چې هغه ونیول شي. خو دې کار به له سیاسي او ډیپلوماتیک پلوه څه خطرونه هم درلودل. د واشنگتن پوست په لیکنه، منصور دوبۍ ته یوازې 2 ورځې وروسته له هغې تللی و چې د طالبانو چارواکو په پټه له امریکا او د افغانستان له حکومت سره د لومړي ځل لپاره خبرې کړې وې. د واشنگتن پوست په لیکنه، په دې برخه کې ډېره غلطه محاسبه او یا هم خای خیانت منصور دې ته پرېښوي چې له متحده عربي اماراتو لومړی ایران او له هغه ځایه پاکستان ته لاړ شي چې پاکستان ته په لاره د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د واشنگتن پوست په لیکنه، ولې او د څه لپاره متحدو ایالتونو هغه کس چې یو شمېر چارواکو ګمان کاوه چې کولی شي طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي وژني؟ دا پوښتنه تر اوسه بې ځوابه پاتې ده. د ورځپاڼې په لیکنه، کله چې د طالبانو لوړ پوړی مشر چې د خبرو یو شریک ګڼل کیږي او هغه په نښه کیږي، دغه جګړه به چې 2018 کال ته داخله شوې په څه ډول پای ته ورسیږي؟ بلې امریکایي ارکانسس ډیموکرات ګزیت ورځپاڼې هم د افغانستان جګړې ته پام اړولی او لیکي، له څه باندې یوې لسیزې راهیسې امریکا پر دې خبرې کولې چې په څه ډول کیدای شي افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي چې په خپله وکولی شي د خپل هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي او هم د یوه باثباته حکومت لپاره اساس کیږدي. د ورځپاڼې په وینا، دا ځل امریکایي قوماندانان فکر کوي چې دوی په سمه دي. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف دانفورد افغانستان ته د خپل 5 ورځني سفر په پای کې د جمعې په ورځ واشنگتن ته له یوې خوشبینۍ سره بیرته ستون شو. هغه په دې سفر کې له ډېرو خلکو، له افغان ولسمشر، نورو افغان چارواکو او له امریکایي قوماندانانو او دغه راز له نویو امریکایي پوځي سلاحکارانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه، د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل چې دی د جګړې په ډګر کې بدلون ویني او زیاته کړه چې دغه بدلون د افغان ځواکونو په ګټه دی. دانفورد په بګرام کې هغو خبرلانو ته چې له ده سره یې په دې سفر کې ملګرتیا کوله وویل چې افغانستان ته د نویو 800 پوځي سلاحکارانو راتګ به هم له دې سره مرسته وکړي چې افغان ځواکونه دغه اوسنی وضعیت وساتي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د هلمند ځوانان وایي، که طالبان سوله ونه کړي دوی به خپله خیمه ټوله نه کړي. دا خیمه دوی په لښکرګاه کې د وروستۍ 14 په ځای کې درولې ده. د هلمند یو شمېر ځوانانو د لښکرګاه د دې وروستي برید په اعتراض کې دا خیمه وهلې ده. خو د هلمند د خلکو دغه غوښتنه به طالبان چې کلونه کېږي په دې ولایت کې جنګیږي او ډېرې سیمې هم په واک کې دي ومني او که نه. زمونږ همکار محمد الیاس دایی د ځوانانو یاد خیمې ته ورغلی دی او په اړه نور حال راکوي. د تیری شپې له ځایه د خیمې پړې بل ځای بندوي. پر دوو وړو بینرونو چې په سره رنګ لړلې دي، د یوې وژل شوې ماشومې د عکس تر څنګ پر سر لیکل شوي دي طالب نور به سوله کوي.
دلته دا خلک کېږي زبردست یو شمیر ځوانان په لشکرګاه کې د جمعې د ماښام تر خونړي برید وروسته د پیښې ځای ته نږدې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کېږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه وېشي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دینی عالمانو په مرسته موساکلا ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کېږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بس دی، نور ستړي یو. دغه دی تاسو اورئ، روزانه فاتحې دي، روزانه تابوتونه دي، روزانه وژنې دي. نور لا ستړي یو له دې جنازو څخه. نو خلق په تنگ سول، خلق دای په طبيعي ډول راوټو کېدل او په طبيعي ډول بسره غونډیږي او په طبيعي ډول ورځي طالب ته او بل لورې چې دولت ته لدواړو څخه بغواړي چې نور سره کښینی او دا په زورګونو تعداد کې د دوی مخته وروزي.
د جمعې شپې د موټر بم حمله چې د لومړي او ځې د تور ټانک په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغاړي ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پیښه کې د 16 ملکي کسانو د وژل کېدو او د 50 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
مشکله کې مخامخ ورسره خبرې وو چې یا دغه ټول وژنه چې کیسه ختم شي، کیسه خو مه دغه جوړه کړي.
د خیمې ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلی دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي. د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې شوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي، خو د یو شمیر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیئتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیسه شمې وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسېږي.
زه ډاډم دا ولس دا حرکت به ولسي پاتې کېږي، د ولس لپاره به او د ولس د وینو جاج باخلي او د جګړې ټول شکېړو غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ د جګړې ستړي او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو، په میله کې موږ وژل کېږو، او په سړک موږ وژل کېږو، په بازار کې موږ وژل کېږو، په کلي کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کېږي. دا چې هر دغسې پیښه کېږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې، نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نور سوله غواړو، ته سوله وکړه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی.
خو آیا طالبان به چې نږدې 14 کاله په هلمند کې د حکومت په ضد جنګېدلي دي او دمګړی د هلمند د ډیرو مهمو سیمو واک هم په لاس کې لري، د هلمند د ځوانانو غوښتنه او منځګړیتوب ومني؟ دې پوښتنې ته ځواب چې په طالبانو اړه لري تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. که څه هم د روان میلادي کال په فبروري کې افغان حکومت د کابل پروسې په اډانه کې طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښکاره کړی. اما په لشکرګاه کې د راټولو سو ځوانانو خطاب ولې طالبانو ته؟ اقبال خیبر وایي که وسلوال طالبان سوله وکړي او ورباندې اعلان کړي نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت لار سختېږي.
د طالب په نامه جګړه روانه ده، اوس که دا طالب نه یې هم منلي پر ده باندې ور اوړي، ځکه دلته غټ لوری دی دی. اوس که دی سوله وکړي نور به واضح سي، که بیا پیښه کېږي بیا واضح ده چې دی نه دی، هغه دی بل څوک دی، بیا به په هغه پسې ګرځو. خو اوس د جګړې لوی لوری طالب دی او اکثره پیښې هم د دوی له لاسه شوي دي. اوس که دوی کښېني نور خو بیا څوک نشته.
د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې د طالبانو په شمول 24 بېلابېلې وسلوالې ډلې فعالیت لري چې د حکومت په ضد د دوی په فعالیتونو کې اکثره وخت ملکي کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
راپورونه او رسی څېړنې ښیي چې په نړۍ کې بهر ته سمندر ته د ورغورځول شو کثافاتو اندازه د فرانسې د خاورې په اندازه ده. په دې ډله اسمت ساروانه ورو،
آیا له دې خبر یاست چې په آرام سمندر کې د غورځول شویو پلاستیکونو او نورو خځلو یا کثافاتو اندازه به څومره وي؟ میل آنلاین ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې په آرام سمندر کې غورځول شویو کثافاتو د فرانسې د خاورې هومره ساحه ډکه کړې ده. د هوا له لارې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې د امریکا د کالیفورنیا په لویدیځ کې په سمندر کې 9000 ټنه پلاستیک اچول شوی دی. دا اندازه تر پخوانی اټکل 14 ځلې زیاته ده. له دې داسې ښکاري چې په دې سیمه کې تر هغه څه چې مخکې څېړونکو اټکل کاوه خورا زیات پلاستیک کوټه شوي دي. څېړونکي وایي چې له دغو کثافاتو څخه وتونکي زهرجن یا ټاکسیک مواد کبانو ته انتقالیږي او کله چې انسانان د کب غوښه خوري انسان ته لیږدي. ډاکټر لورنت لیبرتن چې د دې پروژې یو له دوو لیکوالو څخه دی میل آنلاین ته ویلي په پاسیفیک یا آرام سمندر کې د کثافاتو د لوی ډیران د هوایی او کالیفورنیا ترمنځ موقعیت لري. څېړونکي وایي چې د دې ډیران په سلو کې 9.9 پلاستیک دی. دوی دغه راز وایي چې 1,800,000,000 پلاستیکي ټوټې د اوبو پر سر لامبوزنې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یو دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. د سولې پروسه او سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ د دې غونډې د بحث د اجنډا موضوعګانې دي. د وسلوالو طالبانو یو قومندان پرون په جوزجان ولایت کې وشل شوی دی. د جوزجان امنیتي مقامات وایي دا قومندان پولیسو ته په یو ناکام کمین کې وشل شو. طالبانو د خپل ملګري وژنه تایید کړې ده. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوی پړاو اتلولي وګټله. افغانستان د غوراوی جام په وروستۍ فاینل لوبه کې پرون ویسټ انډیز ته ماته ورکړه. د سعودي عربستان هوایي ځواک تیر شپه هغه اول لري واټن وشتونکي توغندي په هوا کې لمنځ یوړل چې د یمنی یاغانو لخوا وشتل شوی. او سعودي مقامات وایي په دې برید کې لږ تر لږه یو تن وشل شوی او د نور ژوبل دي. او راپورونه وایي چې د روسیې په سایبیریا کې په یو پلورنځای کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي او 3 شپته نور ژوبل دي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرکو ازري ان شاء الله موږ ځګونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د شمس الحق علیزی په نوم یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو په ضد عملیات وشول، خو په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته مالی او ځاني زیانونه ورسېدل. دی وایي د سیمې له زیانمنو شوو سره تر اوسه هم د دولت لخوا کومه مرسته ونه شوه. دغه ستونزه مو له دولتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د شمس الحق علیزی او ورپسې به د هلمند ولایت د ولایتي چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نوم می شمس الحق علیزی دی، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ یو تن اصلي اوسیدونکی.
خاص ستونزه څه ده؟
مننه. یو نیمه میاشت مخکې لنن څخه د شپې پر 12:30 بجې د شپږسو څخه الا تر 300 نظامی عسکرو پورې د باغران ولسوالۍ چې و ډېر لیرې دوردسته ولسوالۍ ده، نو دولت دغه سي رالی چې د ډیرو غټو تیارو د خوا څخه دوی اکمال کېدل او په تطلا او خفیفه طلا او مجهز و دا پیاده سول د درې په منطقه کې چې د باغران د ولسوالۍ مرکز دی د عامو خلکو د بېګناه خلکو په وهلو ټکولو او شکنجه لاس پورې کوي. بدبختانه 14 نفره زموږ بېګناه وطنداران په شهادت ورسېدل، 25 نفره زخمیان کړل، 15 ارادي کېدل، پېټې اور واچوي، 19 ارادی موټر یې د منځه ویوړه.
دا عملیات چې ترسره کړل دا د ملي اردو ځواکونه وو.
دوی د داخلي او خارجي قوتونو په شریکه مساعي سره دغه یو مشترک عملیات ترسره کړل. نو دوی دغه سیس نو موثق معلومات او کوردینات نه درلودل. زموږ خلک په دې باره کې ډېر سخت ناراضه او مایوس شول. موږ تړت نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، باغداری، مالداری، صحت، دا ټول شان د صفر سره ضرب دي. نو زموږ خلک وایي چې هغه چې زموږ حق وو هغه چې دولت موږ ته رانه کوي، اضافه چې زموږ وینه بېګناه راتویوي، نو دا بې حده زیات ظلم دی چې باید دا له منځه ولاړ شي.
دا پیښه چې وشوه ستاسو په خبره یوه نیمه میاشت پی تیریږي، تاسو او د سیمې سپینګیرو هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې زیانمن شوي، آیا دغه ستونزه مو د هلمند والی یا نورو سیمیزو چارواکو سره شریکه کړه؟
یو شواروز دغه قوتونو دغه عملیات ترسره کړه. هلته یې موزیګانې ونیولې، هلته طالبانو د امنیتي ځواکونو بعضې منصوبین چې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې طالبانو د جنګ په وخت کې نیولې وه هغه یې راوړې وه. د باغران د ولسوالۍ په همدې مرکز په دره کې په یو شخصي کور کې طالبانو دوی ساتل. نو دولت دومره یو ښه کار دغه وکړي چې مثال دغه خپل منصوبینو د دولت کارمندان د دوی له منګولو څخه آزاد کړل. نور یې نو ټول ظلم کړی دی، دوکانونه یې تخریب شول، زموږ خلک یې ډېر ناامید او مایوس کړل.
مقصد مې دا دی چې تاسو چې د هلمند ولایت مقاماتو ته ورغلي یاست او دغه ستونزه مو ورته ویلي، هغوی څه اجرات وکړل؟
اجرات دغه و چې کله دغه قوتونه د باغران د مرکز نه درته تلل، 50 نفره زموږ ځوانان او سپین ږیري او متنفذین او بزرګان د قوم د په حیث د اسیر او د زندانی د ځان سره انتقال کړه چې په لشکرګاه کې د ملي امنیت په زندانونو کې توقیف ول. بالاخره زموږ د نور مشرانو او خواخوږو او وکیل صاحبانو او دغه سیمیانجي خلکو په وساطت د هغوی د زندان څخه آزاد شول. اوس زموږ مشکل دغه دی چې په سلهاو لکه تاوان او تخریب او دغه اسیب چې زموږ خلکو لیدلی دی، دولت باید جبران خساره ورکړي او زموږ د خلکو نه بخشش او معافي وغواړي چې په آینده کې بیا دغسې بېرحمانه او کورکورانه عملیات زموږ په دغه بېګناه خلکو اجرا نه شي. نه انکشاف متوازن مو ولید، نه مو امنیت ولید. بې عدالتي او بې انصافي او ظلم زموږ بس دی، نور خو نه باید زموږ وشکې د ولس په سترګو کې رانه شي.
اوس موجوده مشکل څه دی؟
زما هیله و ارزو دغه و چې 10 کاله کېږي زه خپل وطن ته نسم تلای، د بې امنۍ او د جنګ له وجې. زموږ خواهش دغه دی چې دولت په لویو مسایلو، په ملي حیاتي مسایلو، د مملکت هغه صحت دی، معارف دی، عامه نظم دی، د عام المنفعه پروژو تطبیق او حفاظت او مراقبت دی، دولت باید مخالفینو سره په همدې مورد کې یو مشترک د تفاهم ژبه پیدا کړي. او دغه زموږ چې کومه خساره رسېدلې ده، د دوکانونو تخریب شوي دي، د همدو جبران خساره زموږ خلکو ته ورکړي، بخشش او معافي وغواړي. او په آینده کې دغسې بېرحمانه او بې هدفه او کورکورانه عملیات په دغسې بېګناه او بې دفاع خلکو ترسره نه شي، لکه د باغران په مرکز دره کې چې دغسې یو غیر انساني عمل وشو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند والی له ویاند خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. زواک صاحب، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ نه یو کس تیلیفون کړی د شمس الحق علیزي په نامه. دی وایي زه د ټول کلي په نمایندګۍ دغه شکایت وړاندې کوم راډیو ازادي ته، چې تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په دغه سیمه کې عملیات وشو د مخالفینو په ضد. هلته کورونه مران شو، ځینې خلک زخمیان شو، ځینې ووژل شو، لیکن موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. سوورې ولایت ته لاړو، مراجعه م وکړه، دولتي ادارو ته م خپل غوښتنې وړاندې کړې، سپینګیرې ورغله، لیکن موږ سره هیڅ حکومت مرسته نه ده کړې او ولایت هیڅ زما خبر نه دی اخیستی. په دې سکه مې ستاسو نظر وغوښتو.
بسم الله الرحمن الرحیم. وکن چې په هغه سیمه کې تقریبا د تیرې میاشتې په موده کې مختلفو سیمو کې د باغران ولسوالۍ په ګډون عملیات ترسره شول، او د عملیاتو نتایج هم دا وو چې تقریبا 6 کس هلته مشکوک کسان چې هغه په سیمه کې نیول شوي وو په هغو ځایونو کې هغه را انتقال شوي وو، او د دې تر څنګ ګڼ شمېر اسلحې او هغه دولتي وسایط چې یا رینجر وو یا هموي وو هغه ټانګونه په هغه ولسوالۍ کې چې موجود وو هغه تخریب شول وسپدول شول لمن دولاړل او ځنې اصلي چې ونیول شولې ځنې را انتقال شولې او ځنې همغه ته کې لمن د یو وړل شولې چېرنې دغه خلکو څخه پیل شولې او په اخره د دې لپاره چې هغه کسان کوم ثبوت یا شواهد نه ور باندې او د قوم د استازو چې خپله د اړوند ولسوالۍ متنفذینو مشرانو قومي مشرانو هغه خپله ولایت مقام ته تشریف ته وړی وو او د ولایت ادارې له مشر والي سط سره یې کتنه وکړله. دې نتیجې ته سره ورسېدل چې د قومي مشرانو چې هغه کسان چې په دې ځای کې بندیان شو یا مشکوک نیول شو هغه بېرته ورته خوشي شول، هغه ورته وسپارل شول. که دوی ته هلته کوم خسارات رسېدلي وي او دوی ته کوم ستونزې ایجاد شوي وي او یا دوی دوی هغه کسان چې هغه ملکي کسان وي هغوی شهیدان شوي وي په دې عملیاتو کې، دوی کېدلی شي ولایتي ادارې ته مستقیما د ارض په شکل باندې یا د ارضې په شکل باندې هغه خپله غوښتنه یا ارض پاڼه شریکه کړي تر څو چې هغه څېړنې په دې عقله باندې وشي او د هغه ارګانونو ته راجع شي کوم چې په دې عقله باندې دقیق معلومات لاسته راوړي او په هغه ځای کې کتنه کوي یا په هغه ځای کې سروې کوي او یا په یو طریقه سره د دې لپاره که دوی زیانمن شوي وي خدای نخواسته دوی ته هغه څه چې دوی حقوقي احکام د نظر ورته نیول کېږي. خو د هر ځای عملیاتو د ترسره کېدلو سره سم امنیتي او مسؤولینو ته دا وضاحت ورکول کېږي او هغه ځای چې پرسنل عملیات ترسره کوي په لومړي قدم کې د عملیاتو د ترسره کېدو پلان کې همدغه دی چې باید ملکي کسانو ته خاصه پاملرنه وشي، نو ملکي کسان د ژوند ژغورلو د ملکي کسانو تر نه خسارات رسولو په خاطر باندې ډېر تاکید کېږي. خو که چیرې داسې یوه پېښه شوې وي هلته دوی کولی شي چې د خپل ارض پاڼه ولایتي ادارې ته وړاندې کړي او هر وخت ولایت ادارې دروازه ورته خلاصه کړي کولی شي چې مراجعه وکړي.
یعنې ستاسې اواز به اوس هم د شمس الحق علیزی اوري، یعنې تاسې ژوند کوئ چې که دا خلک تاسې ته مراجعه وکړي نو یو قانوني چلند به وشي او دوی سره به هغه د مرستې لارې چارې ولټول شي.
بله، واقعا کوم کسان چې هغه مستحقین وي او واقعا دوی زیانمن شوي وي هغوی ته د هغوی حقوق ورکول کېږي او هېڅکله هم په هغو باندې سترګې نه پټېږي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ وسیدونکي شمس الحق علیزی شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو پر ضد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ګڼو ملکي خلکو ته زیان رسېدلی او دولت ورسره مرسته نه ده کړې او د هلمند ولایت د مقام ویاند عمر ځواک ژمنه وکړه چې دغه خلک د ولایت مقام ته مراجعه وکړي چې قضیه وسیړل شي او د ستونزې هلته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی له موږ سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو او همدارنګ د نوي کال د مبارکۍ په ویلو سره د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو دغه خبرونه زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم. دغه خبرونه چې د نوي کال لومړنۍ خبرونه ده، نو د نوي هیلو او امیدونو په دشل کې د خدای وکړي چې ستاسو ګرانو اوریدونکو لپاره هم یو د خیر او برکت کال وي او ګونجي چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو څخه د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو زیری در باندې وسی. نو په همدې هیله دا د پروګرام په لومړۍ برخه کې د هغو کسانو پیغامونه خبرو چې په هغه کې ستاسو د عزیزانو او خپلوانو د پیدا کېدو خبر ورکړ شوی دی. نو تاسو لطفا قلم او کاغذ تیار کړئ او که چیرې مو د خپل کوم دوست په هکله معلومات تر غوښتو نو شمیره یې ولیکئ. دا هم د دوستانو پیغامونه.
زما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورک وو د شاغه په زیارت کې ما داسې یادلې پېژنم هم نه ما را ودلي و زموږ دوستان وو هغه دا بل هلته کې اعلان وکړي نو زه ورکړه په شمارم پوهېږم دغه شمار راکه ورکړي اسلام الله نمېږي دم لا عبدالرحمن خوند زوی وو اعلان ته ورکړی ما اسماره وم نن ورځ ما هیره وو په کندهار کې د کندهار ټول اوس په هوټل کې دی مزدوري کوي که دغه سې خواري کوي خو دغه دغه سره دی بله زه خو نو دغه زما پیغام دي وکړی
السلام علیکم د چاولین مې زما د ګریټ ولایت سره زبر تماس کیم بولس د لاس کال کې زبر څنګه کې نه درا کوم نو سره غلم نو خپل خپل خپلوان را سورک دي کتر غواړي نو په کوم مقصد دې تلاش وکړي ما سي ټول نمبر دې 0 0 8 یو ول د تلویشت و تلویشت د فلیپین شناره پلا بیا و 0 0 8 یو ول د تلویشت و تلویشت بل سلام علیکم
سلام علیکم زه تاسو ته نور ماکم صالح کا سلام نو عام د تاسو مسر استاد د مثلا په نامه د علمي د پاکستان د کوټې د دالاس کال کې د خپل کور د رکسه د تاسو مسر د اواز ما ځامن په پاکستان په کوټې کې دی یو زه بایجان نوم یې ابل عبد الله نوم یې ابل مې حکمت الله دی د یو نوین نه بشر احمد دی د څلور نوري لري یو لوري روزان نوم یې ابل درشان نوم یې ابل فدران نوم یې دا غمشلور زمنه حاجی میرانزاده د غاډیانو په سړک کې د پنځه ویاجه د غاډیو په سړک کې نو دا معلومات مثلا تاسو کولای ته کوتي اوار کې یان فنان وروي تاسو مثلا دا حدد غز ما ستنش مه ټلیفون وته بیان کې په کوټ کې ته د فلسفي لري مثلا معلومات کولای شه دا معلومات ورکه معلومات ما په دمات په دغه شمیره راکړي زما ټلیفون نمبر 0 8 9 8 8 9 15 3 1 و سلام تاسو ټول سره باندې کوم
پر السلام علیکم زه د ولادت من چا د کانتار د پنځوي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم ذکر دې درې کال و چې کدو باب په هواس کې زه ورکس په لمن مشکور کښنیان او یا ټول ما څه خبر هر څوک ما ته په اکر معلومات لري ما ته په دغه شمیره زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 چې هر څوک دا په اکر معلومات لري دا زما د ټلیفون شمیره ده او زه دلته یو ځای یو څه ژمه بس دا په امان ده دا د راځه څخه باندې نه چې موږ پیغامونه نشري
دا خرابه په سمه یو پر د لمنده په منځ کې کوټو د تلویزیون په نامه په تلویزیون په کوټو په دا تلویزیون کې د خانغه په نامه د اروز په اړه معلومات خو نه لري په دا شمیره معلومات ولې چې پر وسو نه تلوي 0 3 9 9 او 1
بله السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اورم د سړل سره سلامونه وایم اسمان نوم یې زلال زلان دی په هلمند د مرکز لشکرګاه شهر د ټلیفون پرکاشن موږ کوم ورکتو عزیز چې ورکتو هغه پیدا شوی دی د دې څخه یو جهان مننه کوو د دې همکارانو د ازادي د رادیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته د پوری خبرونه او راپورونه همداسې خبرونه او تاریخ خبرونه نشر کړی دي د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو چې موږ ورکتو عزیز پیدا شو ازادي رادیو هلمند د ګتلا ځلا خدای تعالی
السلام علیکم زهیر پان الله خبرې کوم ته د غلام حضرت پنابه نفر دی دماغ یې لږ توازن لري د چپ لاس یو ګوته ډیر نری دی د لاس هم لږ نری دی او په لاس کې خط زخم دی او بدن کې لږ لږ زخمونه دي اصلي زبان یې ماخل درې ده کله د هرات ما کله د کوم ځای ما کته شات نغمن میږي کله کار چې خبرې کوي او زما اولادونه پاتې سوي دي دماغ یې توازن لري نو تی کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکه ونیسي یاد غلام حضرت چپلا سید د دې لږ نری وزن دي یو خصي دې نه د خبر شله سلاسه کار کی سم دم دي د دې لږ در چپلا سید نری دي ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکه کولای شي ټلیفون نمبر می دا به 0 0 1 1 1 3 4 4 یو ور بیا هم 0 0 1 1 1 3 4 4 4 سلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زانو مخملی د کندهار ولایت نو سرپالډی کمه څنګه یا نه پاتې مزه تقریبا د 12 سال کېده بلابود دې مزه سره د خپل نوم سپلاشي د پلان د سپلاشي او د عراق په کار مستوري په ارته کې په اړه معلومات غواړم ته دا غو نمبر دې مزه سره اړیکې ونیسئ 0 0 1 1 1
بله السلام علیکم نم می نوید دید خوص خبر کام زه تقریبا درست کالک چیگه چی دید سالی کورانه ایچ خبی درکی هم چی کلا دی پاکستان تخرط لا قسم زه وقت که تسلور و کلوم و دلت دی و کورانه ایچ رو سیدم خوص آقا کورانه ایچ ما سر زلم تایی که چوک دیما کورانه ایچ نو آقا گاوری یا بلده از چوکی چی چوک نلری او زه سر او سیگم ما سر دیش نیده تا زنگو هایی سپر اوسا سلور شپیتا نه هایا نه چلویش یو پینجوس سپر اوسا سلور شپیتا نه هایا نه چلویش یو پینجوس السلام
گران اوریدونکو دا و د زینو پیدا سو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې د کوم دوست او عزیز ژغمو پکښې اوریدلې وي اوس به هم ستاسو د رکوسو دوستانو پیغامو ته غوږ کېږو
السلام علیکم زای محمد سرار زابل ولایت مرکز خلاص مکیز کا پیغام کا سفر دوما چیز ما یو محمد عبدالرحمن پنام چ مشهور پر کوچی دی دشمرو کر کی چ نظر کتوی دی کی هر مسلمان رو در حق معلومات لري او یا ناسی ولا وس لري نو کولای چ مس فریش مرو باندې تماز مشر تماز ون سی سفر بیا اته دی یو نیو سوتل زانا
سیف گل د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. زمونږ یو خپلوان دی د جمیل په نامه تقریبا د درې میاشتې کېږي نظره کړی. هر چا له پته د انساني د همدردۍ د لارې نه زمونږ سره په اړیکه شي. زما دوه شمارې دي. یو شماره دا د صفر واوې نوي نهه پنځوس شپږ سوه دوه نه یو بله شماره صفر اته وې دوه سوه څلور نوي شپېته شماره دا زموږ شماره ده. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم ز عبد الله د کندهار ته د جړی ول فالې خبر کوم زما رو را یت خام یو ول سکالې کیږي چې ورستی د علی محمد زیدی د ښکافر دروازې د علاقه دی یا د پر یو ځای مستجی پلاش میرا وني تماس دې زما سره ونیسي سی پر علیا نجیش ناویا اوساو کنزلس یو ځلې بیا وان سی پر علیا نجیش ناویا اوساو کنزلس یادی پر دا بلس میرا وانی تماس را سره ونیسی سی پر علیا شپاز نا اتا و سلور شپاز اتا کده ای داد مجھ راغ آوری یادی مصطفی دا سمیرا رنگ ہوئی که یا بل چاہتے دا معلوماتی مصطفی دا سمیرا رنگ ہوئی افتلاح
السلام علیکم زم محمد اخبار د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی سیروان خبر کوم ما رو رحمت الله نمیز د سلام تعالی کی د خپل کور نه درک ته مکه نه زمر ان د ژوند درک ته د خپل د اعلان او یا بل څه ته د پاره معلومات لري وخت تړی دی په جبه کې بنجی دی او په دا شمار اج زنګ راو یې صفر اویا و اویا اویا یو سلو دوی شمارا ایوار بیا تکرارون صفر اویا و اویا اویا یو سلو دوی السلام علیکم.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د ازنی د سیمې اوسېدونکی یم. زما یو دا کار زوی دی د سرور په نامه
شش کاله دریم دی چې ورک دی د زکریا قاضی دی اوقات سره داسې د یو پنځه شپږشتو کالو دی د شش کاله دریم دی چې پاته یم ورته معلومېږي هر مسلمان ورو ته قیام معلوم وي یا د مرګ یا د ژوند معلومات وي ورته نو په دغسې معلومات ته زنګ ووهي صفر اوسو دعا شه اوسو نهاله دوه زره جایزه دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم جاوید جان د ننګرهار د پچراګام نه تاسو سره په دې کې کوم څه ورک لارم پزل غنی په نوم دی وکاله کې ژوند نیمه کور څه به دره کا شوې ده چې ته یې چا مارګرو ته معلومات یا په خبره مونږه आवाज اوري نو پلان د شواره له مونږ سره په کومي اړیکو کې څه کورو نه درې واره ته چالو درې څک درې آزاد راځونه یو نړۍ مانو په مخه مخه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زړګی د هلمند ولایت نه د ناوې د ولسوالۍ د استاذ سره په تماس کیم. ما یو ورور دی د درې کال کې شنادره کدی نوم یې محمود دی د خدایرا ماخازوی دی د وزیر کال مسی دی د ګلاغا او د زړګی ورور دی. کچیر یا د زموږ خپل د زموږ غاوري یا مثال نور مسلمانان ورونه په دې اړه باندې معلومات لري یا ور معلومی یا ور سره اندیوالی په دغه شمیرو کې تماس ونیسی درنه شرینی د دلاسه کې صفر اویا دوڅو شپېته درو دېرش اووه شپېته او بل شمېره ده اتصالات صفر اتاویا شپږ پنځوس نسو یوولس نسو یو شپېته او صفر دوه دا بل شمېره سلام ده صفر اووه څلور نه اته پنځه دوا شپاج شپاج دوا صفر شپاج دغه درې شمیرې دي بي سیم اتصالات سلام په دغه شمیرو د مر سره اړیکه ونیسی درنه شیرینی ورکول کیږي او سلام.
السلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. صبردین یم د خوست نه. زما یو کلیوال د احمد شاه په نوم د ظاهر شاه زوی دی ورونه یې احمد شاه او وزیر شاه دی. دا اته کله کېږي چې بدارکه شوی دی. چا راته وویل چې د آزادۍ رادیو ته یو اورېدونکي زنګ وهلی و چې د احمد شاه په نوم یو کس په پلچرخي زندان کې دی. سلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کاله کېږي چې په پاکستان کې نه درک دی. خو څو وارې داسې حال لغلی چې هغه بندي دی خلک راغلي دي خو موږ ته هېڅ معلومات نه کېږي. که چېرې دی یا بل څوک په دغه اړه موږ ته د معلومات راکولی شي نه معلومات لري نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه نه صفر څلور درې صفر اووه نه پنځه. هر مسلمان څخه دا خواهش لرم چې زموږ سره دا همکاري وکړي د
ګران ورور موږ خو دغه ستاسو دغه پیغام خپور کړ خو متاسفانه چې تاسو د خپل ورک شوي ورور نوم په دې پیغام کې نه واخیستی. نو هیله ده چې په راتلونکي کې تاسو دغه پیغام د سره ثبت کړئ او د خپل ورک شوي ورور نوم پکې ذکر کړئ. مننه. ګرانو دوستان د نن ورځې د ورکسو عزیزانو د خبرونې وخت پوره شو. که چیرې تاسو خپل پیغام ازادي رادیو ته لیږلې یعنی ثبت کړی وي او د نن په پروګرام کې مو نه وی اوریدلې نو لطفا خپل حوصله له لاسه مور کوئ ځکه چې دغه پروګرام وخت محدود دی. نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې حتما ستاسو پیغام خپور کړو او په پای کې تاسو ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیرې یو ځل بیا تکرارو ترڅو تاسو وکولای شئ خپل پیغامونه په همدې ماشين کې ثبت کړئ. تر راتلونکو خبرونو پورې تاسو ته شې شې به او شې شارې غواړم. خدای پام.
محترم اوریدونکو په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000200341. یو ورې بیا وایم 0000200341. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000200241115.
هر از